ساعت لس بجې شوې. یو ځل بیا زه عصمت څاروان درته هرکلی وایم. په دې خپرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، اوري چې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د سیمه ییزو پولیسو په اړه د بشري حقونو د څار د ډلې راپور تاییدوي چې په هغه کې دا پولیس له خلکو سره په بد چلند تورن شوي دي. د پکتیکا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وشوې ده. په نورستان کې د وو سرتیرو د وژل کېدو او ځینو نورو موضوعاتو جزئیات هم په راپورونو کې اوري. خو لومړی د دې سات خبرونو واورئ چې سید کمال شعارف یې اوروي.
د خبرونو سرچکې افغان حکومت د سیمهیز ارګانونو له خپلواکې ادارې غوښتي چې د ولایتي شوراګانو د نظارتي رول په اړه خپل پیشنهادونه د ولسمشر دفتر ته واستوي. په کندوز کې دوه ماشومان د انسان تښتونکو له ملګرو له منګولو ژغورل شوي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج په درې ورځني سفر چین ته روانه شوې. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د سیمهیزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته دوه اونۍ وخت ورکړی چې پر حکومت د ولایتي شوراګانو د نظارتي رول په اړه خپل وړاندیزونه د ولسمشر دفتر ته ورکړي. له ارګ څخه په یوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سپارښتنه د هغو اندېښنو د څېړنې په هدف کړې چې ولس جرګې د یو قانون په تصویبولو سره پر حکومتي ادارو د ولایتي شوراګانو نظارتي رول پای ته رسولی دی. اعلامیه د ولسمشر له قوله زیاتوي چې د سیمهیزو ارګانونو د وړاندیزونو پر وړاندې به د تصویب شوي قانون لپاره د تعدیل طرحه ملي شورا ته وړاندې شي. دا سپارښتنه داسې مهال سوي چې د لوګر د ولایتي شورا مشر ویلي که حکومت د نظارت حق بیرته ولایتي شوراګانو ته ورنه کړي مظاهره به وکړي. حسیب الله ستانګزی پرون ازادي راډیو ته وویل دی وای موږ پریکړه کړې که حکومت تر سبا پورې موږ ته قانع کوونکی ځواب ونه وایي زموږ پریکړه دا ده چې د دوشمې ورځو په ټول افغانستان کې مظاهره وکړو او خپل حق وغواړو. همدارس مرکز ته ورغلي ټولې ترافیکي لارې به وتړو. ولسترګې د تیر اونۍ په چهارشنبه دا پریکړه کړې وه او وایي د حکومت پر چارو نظارت ولسترګې له دندو دی نه د ولایتي شوراګانو. له ولایتي شوراګانو د سارنی د سل پاړه د خبرګونونو په لټ کې د کندوز ولایتي شورا هم نن خپل دفتر وتاړه. د کندوز د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی ازادي رادیو ټول تر څو چې ولسی جرګې بیرته خپل پریکړه نوي اخستې دوی به خپل شورا خلاص نه کړي. نو موږ زیاته کړې چې د ولسی جرګې دا پریکړه به په سیمهیزو ادارو کې فساد لار هوار کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د هیواد د یو شمېر نور ولایتي شوراګانو هم د ولسی جرګې د دې پریکړې لامل خپل دفترونه تړلي. د کندوز سیمهیز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې دوه ماشومان د انسان تښتونکو له منګولو څخه خلاص کړي دي. د کندوز والي محمد عمر صافي ازادي راډیو ته وویل دغه ماشومان چې یو اونۍ وړاندې د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوي وو تیر ورځ د ملي امنیت منصوبینو لخوا را خلاص شول. ښاغلي صافي زیاته کړې چې د ملي امنیت منصوبینو د یادو ماشومانو د خلاصون پر مهال د انسان تښتونکو دوی اته کسیز ډلې هم نیولې چې دا مهال ورڅخه پښتنې ګرویژنې روانې دي. د ویل چې د یو بل تښتول شوي سوداګر د را خلاصول په هدف یې هڅې پیل کړي دي. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنوي اثار سر په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 500 افغاني 15 دیرش پله، یو ایرو 40 شپته افغاني نیوی پله، یو انګلیسي پونډ 80 افغاني شپته پله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پله، د امارات یو درهم 15 افغاني 55 پله، زر ایراني تومان 14 افغاني 40 پله او زر پاکستاني کلاري 540 شپته افغاني. بیا هم شرغلاست. د هند د بهرنی چار وزیر په یو درې ورځنی سفر چین ته ولاړه. تاکل سوی سوشما سواراج په خپل دې سفر کې د چین د ولسمشر شی جین پینګ او د دې هیواد د بهرنی چار له وزیر سره هم وګوري. د چین د بهرنی چار وزارت وایاندی ویلي چې په دې سفر کې به دواړه لوري پر دوه اړخیزو سیاسي اړیکو باندې خبرې وکړي. تاکل سوی چین ته د هند بهرنی چار وزیر په خپل دې سفر کې د روسي د بهرنی چار له وزیر سرګی لاوروب سره هم وګوري. دا چین ته د هند بهرنی چار د وزیر سوشما سواراج لومړی سفر دی. امریکا او متحدونه ویلي چې په تیرو څلور ساعتونو کې په عراق او سوریه کې اووه شواهد بریدونه کړي دي. د ګډو عملیاتي ځواکونو یوې سرچینې پرون په یوې اعلامیې کې ویلي چې په عراق کې له 12 بریدونو څخه 10 یې د تیلو له اړخه غني ښار کرکوک ته نږدې سوي دي. په سوریه کې بیا په 10 بریدونو کې 8 یې کوباني ښار ته نږدې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو سوي دي. په همدې حال کې یوه څارونکې ډله وایي هغه کورد ځواکونه چې د سوریې د کوباني ښار په شاوخوا کې د اسلامي دولت ډلې سره جنګیږي هڅه کوي خپل تر واک لاندې سیمې پراخې کړي. په هغه ویډیو کې چې د جنوري پر 13 د اسلامي دولت ډلې یوې ملاتړي رسنۍ لخوا خبره سوې وه، دوه وسلوال کسان وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایي بمبارۍ له کوباني ښار څخه د دوی د ځواکونو د وتلو عمده دلیل دی. د اسلامي دولت ډلې یوه ویډیو خبره کړې چې د جاپاني خبریال کینجی ګوتو وژل کېدل شي. د جاپان حکومت وایي دوی لا اوس هم پر دې کار کوي چې د دې ویډیو رښتینوالی کره کړي. دغه ویډیو چې پرون خپره سوې د راپورونو پر اساس یو مخپټې کس په کښې ښودل کېږي چې په برطانوي لهجه خبرې کوي او د جاپان حکومت تورنوي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوال ائتلاف د حملو ملاتړ کوي او وروسته کینجی ګوتو ووژني. وړاندې داسې راپورونه خپره سوي وایي چې شاید د ګوتو د خوشي کېدو په بدل کې د اردن حکومت لخوا د عراقي انتحاري برید کوونکي ساجده الرشاوي د خوشي کېدو معامله اوسي. یوه اونۍ وړاندې د اسلامي دولت ډلې یو بل جاپانۍ برمته سوی خبریال هارونا یوګاوا وواژه. زرګونه شیعه مسلمانانو پرون په پاکستان کې د هغو یو شپېته کسانو د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهره وکړه چې د جمعې په ورځ په یوه جومات کښې ورباندې چاودنه وسوه. دغه برید د پاکستان د جنوبي سیند ایالت په شکارپور سیمه کې د شیعه مسلمانانو پر یوه جومات د جمعې د لمانځه پر مهال وسو. د سیند ایالتي حکومت پرون د وژل سوو کسانو لپاره یوه ورځ ملي ماتم اعلان کړ. دا پیښه په تیرو دوه کلونو کې په پاکستان کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل سوې. د وژل سوو کسانو د ښخولو لپاره زرګونه کسان په شکارپور سیمه کې راټول سوي وه او دعا یې وکړې. په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د فرقي شخړو سطح ډېره سوې ده چې ډېره برخه یې د سنی توندلارو ډلو لخوا پر شه اقلیت سوي دي. د پاکستان د نفوس 40% شیعه مسلمانان دي. د وروستۍ چاودنې مسؤلیت سنی ډلې جندالله منلی دی. او د بیلاروس په پلازمینې مینس کې د اوکراین د شخړو د هواري په هدف د سولې خبرې له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسېدې. د اوکراین پخوانی ولسمشر لیونید کوچما چې په دې خبرو کې د اوکراین د حکومت استازی و، انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې په دې مذاکراتو کې د بېلتون غوښتونکو دوه استازو ستونزې رامنځته کړې او د یوه بیړني اوربند او له سیمې څخه د درنو وسلو د لرې کولو پر پلان یې خبرې رد کړې. پر دې مسله د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې 4 ساعته خبرې وسوې چې په اوکراین کې د روسیې سفیر، د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازی او د بېلتون غوښتونکي استازی پکښې حاضر و. د خبرونو پای.
ساعت 10:00 او 8 دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. د آزادۍ راډیو د دې خپرونې په دوام کې یوه تازه سروې وایي چې افغان سوداګر او پانګوونکي راتلونکي ته هیله من شوي دي. تاکر شوه ده چې د افغانستان د کابینې اته وزیران او د ملي امنیت رئیس نن د وفاداری لوړه په ځای کړي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د سیمه ایزو پولیسو په اړه د بشري حقونو د څار ډلې راپور تایید کړ.
بشري حقونو نړیوال سازمان چې کوم راپور نشر کړی دی، د دې موندنې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سره ډېر مشابهت لري.
د پکتیکا چارواکي وایي د دغه ولایت په پوځي عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په نورستان کې و سرتیری د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د مشهور سندرغاړي عبیدالله کندهاري مړی له وژل کېدو کلونه وروسته وموندل شو او خاورو ته وسپارل شو.
عبیدالله جان خو چې کله پاکستان ته په قاچاقي لاره باندې تللی، په تختپل ولسوالۍ کې وژل شوی، د تنګۍ په سیمه کې پروت دی.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ 2:19 پروګرامونه لرو.
نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو د کابل بالا حصار ته ځانګړي کړي
او مخکشي شزي پروګرام. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم موندلی شئ، azadiradio.com یا azadiradio.org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. تاکل شوې ده د افغانستان د کابینې اته غړي او د غراز د ملي امنیت رئیس نن د وفاداری لوړه په ځای کړي. دغو اتو وزیرانو د ملي امنیت رئیس ته تیره اونۍ ولسي جرګې د اعتماد رایه ورکړه. اسدالله لودین د کابل په استودیو کې دی د موضوع په اړه به نور معلومات راکړي. لودین صاحب، څنګه لکه څنګه چې مې وویل همداسې ټاکل شوی دی چې نن د کابینې اته وزیران او دغه راز د ملي امنیت رئیس لوړه فضای کړي او کار هم پیل کړي؟
ډېره مننه ساروان صاحب. همداسې ده، د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي مسؤلینو هم تایید کړی چې نن له غرمې وروسته به اته وزیران او د ملي امنیت رئیس د ولسمشر په وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړي. دغه راز د حکومت د رسنیو په مرکز کې زموږ خبریاله وایي چې هلته هم د همدې مراسمو لپاره چمتووالی روان دی او ممکن له غرمې وروسته دغه مراسم ترسره شي. باید وایم چې کورنۍ چارو وزارت ته د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي، بهرنۍ چارو وزیر صلاح الدین رباني، کلو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی، د کډوال او رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی، د مالیه وزیر اکلیل حکیمی، د قانون وزیر داود شاه سبا، د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني او ساتامي وزیر فیروز الدین فیروز ته تیر اونۍ ولسجرګې د باور رائے ورکړه او نن به دوی د لوړې مراسم ترسره کوي او د خپلو کارونو پایل به رسمي پایل به اعلانوي.
لودي صاحب،
د ملي امنیت رئیس،
بله مننه، آیا په دې برخه کې متصوریدل دي چې د کابینې د نورو غړو په اړه حکومت اراده لري؟ ځکه چې ولسجرګې خو هم کار پای ته رسولې ده او رخصتي پایل کړې ده.
بله، د اجرایي ریاست د ویان په حواله ویل شوی چې کچېرې ولسمشر او اجرایي رئیس ډیر ژر په دې موافقه وکړي چې د کابینې پات غړي معرفي کې ولسی جرګې ته ورولېږي، نو دوی بیا دا استثنا نه درت کړي چې ممکن د رخصتۍ پر مهال هم ولسی جرګه راوغوښتل شي، فوق العاده غونډې ونیسي، د وزیرانو پروګرامونه واوري او دوی ته د باور یا عدم اعتماد رایه ورکړي. خپله د اساسي قانون لمخې ولسمشر هم حق لري چې د رخصتیو پر مهال ولسی جرګه راوغواړي او د فوق العاده غونډو په ترسره کولو ځینې ملي مسایل په مخبوزي. دغه راز د کابینې له غړو پرته د والیانو سرپرستۍ هم هغه موضوع ده چې خلک یې اندېښمن کړي او په ولایتونو کې د ځینو څېړونکو په باور کارونه ټکني کړي دي. د خلکو عمده غوښتنه او د ملي شورا عمده غوښتنه له حکومت نه دا هم ده چې د رخصتیو د وکیلانو د رخصتۍ پر مهال باید نه یوازې دا چې د کابینې پاتې غړي حکومت معرفي کړي، باید د ولایتونو سرپرستان هم نور لري کړي او د ولایتونو لپاره هم والیان په رسمي توګه ونوموي.
ډېره مننه اسدالله لودینو چې ویلې ټاکل شوی دی چې نن له غرمې وروسته د افغانستان د حکومت کابینې اته وزیران چې تیره اونۍ ولسی جرګې د اعتماد رایه ورکړه او د غرض د ملي امنیت رئیس لوړه پزای کړي او رسمن کار پیل کړي. د اته وزیرانو د کار له پیلېدو سره به د دغو وزارتونو سرپرستی پای ته ورسیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سوداګرۍ پنګونې او کاروبار په اړه یو نوی سروې شي چې راتلونکي ته د افغان سوداګرو خوشبيني او هیلي تر پخوا غوړېدلې دي. دا سروې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني کړي شي چې په هیواد کې له انتخاباتي کړکېچونو وروسته کاروبار بهتره شوی او د سوداګرۍ په برخه کې د حکومت له هڅو سوداګر راضي ښکاري. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي د نوې سروې په اساس په هیواد کې د سوداګرو علاقه خپل کاروبار ته ډیره شوې او دوی ښه اقتصادي راتلونکي ته خوشبينه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي چې دوی نوې سروې ښیي چې د پخوا په نسبت د پانګونې او کاروبار لپاره په هیواد کې د سوداګرو رضایت 22% لوړ شوی او سوداګر د حکومت وروستیو هڅو ته خوشاله دي. د دې خونې د عامل پلاوي رئیس عتیق الله نصرت د شنبې په ورځ د نوې سروې د بیانولو سره وویل چې که حکومت داسې هڅو ته دوام ورکړي د سوداګرو وضعیت لا ښه کیږي.
خوشبینی ها به مراتب
په مراتب هلي ډیر شي بيتي دا کاروبار څخه رضایت چی زموږ په خاني سروي کې 0.8% وو اوس 2.1% تر رسیدلې ده. په دې معنی چې خوشبینی ډیر شي او هغه شمنه چی د نوي حکومت له خوا ورکړل شوی خراتلونکي ته د خصوصي سکتور کې ډیر کړی دي.
ښاغلی نصرت وایي چې دوی دا سروي له 1200 څخه د زیاتو لوی او متوسط او کوچني شرکتونو څخه د هیواد په 500 زونونو کې کړي چې د بخوا په پرتلا د حکومت پاملرنه ډیره او حالت ښه کوي. د دې سره دا سروې ښیي چې امنیت او د زیربناو په تیره بیا د برېښنا نشتون لا هم د سوداګرو او شرکتونو لپاره د ستونزو په سر کې راځي، خو وایي چې له دې ټولو سره د تولیدي سکتورونو او د سوداګرو باور دا دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به یې حالت ښه شي. بلخوا ملي سوداګر وایي چې په اقتصادي پرمختګ د حکومت ډیر ټینګار د دې سبب شوی چې دوی راتلونکي ته ښې هیلې ولري. د افغانستان د ساختماني شرکتونو رئیس نعیم یاسین ازادۍ راډیو ته وویل اوس د دې وخت راغلی چې افغان حکومت خپلې کړې ژمنې او شوي هڅې عملي کړي تر څو سوداګر دا خوشبینۍ په عمل کې ثابت کړي.
دا ډول اعلامیې د کاروبار باور او روحیې لپاره ګټورې دي، په دې هیله چې اوس په ریښتینی ډول خوالی راشي. موږ له نوي حکومت همدا غوښتنه لرو چې قوانین او پالیسۍ باید عملي شي، ځکه چې د هغې له تطبیق سره په ټولو برخو کې پرمختګ راځي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې سوداګرو او پانګوالو ویلي وو چې په هیواد کې د جمهوری ریاست اوږدو لانجمنو انتخاباتو او د امریکا د متحدو ایالاتو سره د امنیتي او دفاعي تړون نه لاسلیک په کاروبار بد اغیزه کړي. د خیر راتلونکي په اړه د افغان سوداګرو د هیله مندي په داسې حال کې ډیر شوې دي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره یو شمېر ګامونه اخیستي او د نړۍ د ځینو هیوادونو سره یې د سوداګرۍ په معاملو ټینګار ډیر کړی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د پولیسو د چلند په اړه انتقاد کوي او د دوی لخوا د بشري حقوقو د نه مراعاتولو په اړه د بشري حقوقو د څار د ډلې راپور تاییدوي. دغه کمیسیون وایي دوی ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقوقو نه رعایت د هغو کسانو لخوا چې له خپل رسمي موقفه ناسمه ګټه اخلي دوی ته د اندېښنې وړ ده. په دې اړه له کابل د اجمل تورمان راپور واوري.
د سیمایزو پولیسو د چلند پاړه د شکایتونو په دوام دا ځل د بشر د قونو د څار سازمان د پولیسو له سرغړونو انتقاد کړي او ملي پولیس یې د بشري حقوقو په نه مراعاتولو تورن کړي دي. په اینال کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه راپور په تایید سره د هغه حکومتي مسولینو په اړه چې له خپل موقف څخه ناسمه استفاده کوي اندېښنه ښودلې ده. دغه کمیسیون وایان رفیع الله بیدار د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل له دوی سره هم داسې موارد شته چې په افغانستان کې د ملي او سیمه ییزو پولیسو ناسم چلند په ګوته کوي. خغلی بیدار وایي حکومتي مسولین چې سرغړونې کوي باید په جدي ډول د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي.
بشری حقوقو نړیوال سازمان چې کوم راپور نشر کړی دی د دې موندنې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون سره ډېر مشابهت لري. متهم په ځینو مواردو کې د دې شاهد و چې پولیس د بشری حقوقو ناقضین او څوک چې د بشری حقوقو کوي د هغوی په نیولو کې جدي اقدام نه کوي او هغوی عدالت ته نه سپاري، یا خپل هم د هغوی سره مددګار واخیستې یا خپل هم د بشری حقوقو د نقض په مواردو کې لاس لري. زمون تقاضا دا ده چې دغه کسان باید د قانون مطابق عدالت ته پیش کړی شي او
د بشر د حقوقو د څار سازمان خپل د 2014 کال پر راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې اوس د پولیسو د سرغړونو په وړاندې معافیت په یو دود بدل شوی دی. په دغه راپور کې په ځانګړي ډول د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د سیمه ایزو پولیسو د چلند په اړه انتقاد شوی او دوی د بشري حقوقو په لویو سرغړونو تورن بلل دي. د بشر د حقوقو د څار سازمان په دغه راپور کې له افغان حکومت غوښتي چې د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي د قربانیانو لپاره د عدالت د تامینولو او په دغه هیواد کې د بنسټونو د خپلواکۍ د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د ډیرو هڅو سره سره ونتوانیدو چې د کورنۍ چارو وزارت نظر هم په دې اړه راواخلو، خو د دغه وزارت چارواکو د مخه ویلي ول چې ملي پولیس د بشري حقوقو ارزښتونو ته په پام سره فعالیت کوي او د سیمه ایزو پولیسو فعالیتونه هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دغه وزارت لخوا څارل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا هم ویلي دي چې په یادو برخو کې د اسنادو په وړاندې کولو سره به د سرغړونکو په وړاندې اقدام او دغو کسانو ته به سزاوي ورکړي. د بشري حقوقو بنسټونه په افغانستان کې د افرادو د شخصي امنیت په ټینګښت ټینګار کوي او وایي چې دغه مسلې ته باید سمه پاملرنه وشي. دوی دغه شان وایي چې د مسؤولو ارګانونو لخوا د تاوتریخوالي د پیښو سم نڅیړل دغه ستونزې ډېرولی شي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې امنیتي ارګانونه باید د تاوتریخوالي له عاملینو سره مسؤولانه چلند وکړي او که دوی خپله په تاوتریخوالي لاس پورې کوي او یا هم په دا شان قضیو کې ښکېل وي، په کار ده چې په جدي ډول تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وا در شری
په هنا
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه چپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د پکتیکا ولایتي شورا غړو هم د اعتراض په دود د ولسی جرګې لخوا د ولایتي شوراګانو د نظارت د تصویب شوی قانون پر خلاف پرون د شورا دروازه بند کړه. په دې قانون کې د ولایتي شوراګانو څخه د ځایی ادارو د نظارت حق اخیستل شوی دی. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو غړو په دې پریکړه اعتراض کړی دی. په خبرونو کې مو د کندوز هم واورېدل چې د کندوز ولایتي شورا هم نن خپلې دروازې بندې کړې. راځي چې د پکتیکا د ولایتي شورا د اعتراض په اړه له سیمې څخه د آزادي رادیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور سره واورو.
له ولایتي شوراګانو څخه د څار او نظارت حق تر اخیستل کېدو وروسته د شنبې په ورځ د پکتیکا ولایتي شورا غړو هم د شورا دروازه وتړله. ولسی جرګې د تېرې چهارشنبې په ورځ د ولایتي شوراګانو قانون تعدیل کړ او پر محلي ادارو یې د ولایتي شوراګانو د څار صلاحیت واخیست. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري آزادۍ رادیو ته وویل د ولسی جرګې ډېری غړي په خپلو ولایتونو کې پروژې لري، نو په همدې خاطر دوی دا فیصله کړې چې د ولایتي شوراګانو د نظارت واک واخلي.
د وکیل د پارلمان په 15 کال کې دای نه درغلی ولایت دای بسول نظارت دی خلکو کې، دای بسول نظارت دی پروژو کې، دای بسول نظارت دی اغیدارو کې. دغه ولایتي شورا د سهاله اتو بجونه بیا د مادګات صدور بجو پر دوی په اداراتو باندې د خلکو له مشکلاتو لپاره په اداراتو ګرځي.
په پکتیکا کې د سواد مدني ټولنې مشر محمد الله همتیار وایي چې د 1993 کال د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې تر یو بریده له فساد پاک او با استعداد ځوانان کامیاب شوي او تر ډیره د ولایتونو په سطحه د فساد مخه نیولې، نو په همدې خاطر ولسی جرګې د خپلو ګټو د خوندي کولو په خاطر د ولایتي شوراګانو د نظارت حق سلب کړی دی.
موږ لومړی د ولسی جرګې څخه غواړو چې دا پریکړه بیرته واخلي او که دوی دا پریکړه نه اخلي نو له ولسمشر څخه جدي غوښتنه کوو چې د ولایتي شوراګانو د واک په برخه کې یو تقنیني فرمان صادر کړي، او که بیا ولسمشر هم دا کار ونه کړي نو موږ به بیا په مظاهرو او مدني حرکتونو باندې لاس پورې کړو.
د ولسی جرګې د دې پریکړې په اعتراض کې د سویل ختیځ د څلور ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر په ګډون یو شمېر نور ولایتونو کې هم د ولایتي شوراګانو دروازې وتړل شوې.
د نورستان چارواکی وایي چې د کامدیش ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر یو موټر د ماین د چاودنې په نتیجه کې و سرتیرو ته مرشوب لاوښتی ده. په دې اړه له سیمې څخه د آزادۍ رادیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم آزادۍ رادیو ته وویل د شنبې ورځې سهار 10 بجې د سرحدي پولیسو یو کاروان د کونړ ناړۍ ولسوالۍ څخه د نورستان کامدیش ولسوالۍ د شالپیت سیمې ته روانو چې د چینار خوړ په سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفینو یې پر موټر د سرک پر غاړه زیپزی شوی ریموډ لرونکی مین وچاوه.
د سهار 10 بجې یو کاروان د کامدیش ولسوالۍ شالپیت سیمې ته روانو لاره کې ور باندې ماین چاودېدلې دي او شپږ نفر زموږ د سرحدي ځواکونو سربازان شهیدان دي او یو نفر زخمی دی.
هغه وای د دولت وسلوال مخالفین همیشه هڅه کوي چې د نورستان په سرحدي ولسوالیو کې امنیت ګډوډ کړي. د دې کار لپاره کله د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو ډلهیز بریدونه کوي او کله هم د سړک په غاړه ریموډ لرونکي ماینونه ځای په ځای کوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په کامدیش کې د شوي چاودنې په اړه څه نه دي ویلي. د نورستان په کامدیش کې په داسې حال کې د سرحدي پولیسو پر موټر د ماین چاودنه ترسره کیږي او پکې وو تنو ته مرګ ژوبله اوړي چې له دې وړاندې هم د کامدیش په چینار خوړ او نورو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په شوو جګړو او د ماینونو په چاودنو کې د افغان ځواکونو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
له بلې خوا په پکتیکا ولایت کې بیا وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره د دغه ولایت چارواکي کوي او وایي چې په د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د ایساف ځواکونو له هوایي ځواکه همکار اخیستل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات سالم محمد سالی اوروي.
د پکتیکا چارواکي وایي دغه پوځي عملیات چې د بهرنیو پوځیانو هوایي بمباري هم ملګری وه د دې ولایت په ارګون ولسوالۍ کې سوي دي. د پکتیکا والی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغو سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د وسلو دیپوګانې جوړې کړې وې چې د عملیاتو په نتیجه کې له منځه وړل سوي دي. انجینیر عبدالکریم متین چې په وروستیو کې د پکتیکا د والی په توګه ټاکل سوی وایي چې د تازه معلوماتو له مخې په دغو عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو له هوایي بمباري څخه هم استفاده شوې ده چې په نتیجه کې د دولت ګڼ وسلوال مخالفان وژل سوي دي.
هوایی بمباری کړي او هلته مخالفین له منځه وړي. ولې دا چې څومره تعداد دي دقیق اطلاعات تر اوسه پورې مختلف نه دي رسېدلي. عملیات په دې ساحه کې تر اوسه هم په مخالفینو پسې روان دي تر څو چې موږ ځان ښه مطمئن کړو چې هلته نور مخالفین نشته.
پکتیکا روان لمریز کال د لویو بمي حملو شاهده وه. تر ټولو وروستۍ د لندې یا قوس په لومړیو کې په یحیا خیل ولسوالۍ کې ځن وژون کې بریډ و چې شاوخوا سلو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. مشهور هنرمند عبید الله کندهاری له ډیر شکلونو وروسته پرون خاورو ته وسپارل شو. د عبید الله کندهاری چې کلونه مخکې وشل شوی او قبر څرګند نو په دې اړه محمد صادق رښتینی راپور لري.
شاوخوا دیش کال وروسته د کندهار د مشهور سندرغاړي عبید الله جان کنداری د وجل کېدو ځای معلوم سو او د شنبه په ورځ د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست او دغه د مینوالو لخوا جنازه خاورو ته وسپارل سول. هغه هنرمند چې ځانګړي سبک درلود او څلوېش کال مخکې ورته خپل مینوالو د کندهار د بلبل لقب ورکړی وو. د عبید الله جان کنداری د وجل کېدو ځای د کندهار د فرنګیانو او د سیمې د خلکو لخوا د کندهار د تختپل ولسوالۍ د تنګي په سیمه کې پیدا شوی. د لوی کندهار د سیمې د مشهور سندرغاړي په 1955 کال کې هغه مهال چې 25 کلن وو او پر هیواد روسي لشکرو يرغل کړی وو ل خپل کورنۍ سره یو ځای غوښتل پاکستان ته کډوال شي چې د نامعلوم کسانو لخوا وژل شو. د عبید الله جان کنداری د ژغ مینوال عبدالواسع اتیال هغه کس دی چې د هغه د وژل کېدو د کیک ځای او د هډونو په پیدا کېدو کې له تیر دوه کالو راهیسې کار کړی.
بل اخره د تختپل ولسوال محمود اتګزی سره په تماس کې سوما چې عبید الله جان خو چې کله پاکستان ته پر قاچاقي لار باندې تلی په تختپل ولسوالۍ کې وژل شوی د تنګي په سیمه کې پروت دی. نو بیا د ټول امکانات په کار واچول بل اخره هغه خلګې را ته پیدا کړل چې چی شخ کړی.
د عبید الله جان کنداری تابوت د اطلاعات او فرهنګ ریاست څخه د سلګونو کسانو لخوا د شهر تر ختیس شوراندام پورې د درنښت په توګه بدرګه سو. د عبید الله جان کنداری یوازینی ورور حبیب الله ازادي راډیو ته وویل چې د ورور په غم کې کلونه تیر کړل خو اوس په دې خوښ دی چې د ورور مقبره معلومه سوه.
زما نوم حبیب الله د شهید بیت الله جان ور تازه واده کړی و دی راوستي پاکستان ته څو د ملک صاحب څخه د ولسوال د ګورو کنداریان څخه یو جان مننه کور د پلار له ودا
عبید الله جان کنداری ته د هغه د ژغه هنر مینوالو د کندهار د بلبل لقب ورکړي او تر مرګ یې څلور دېرش کاله وروسته دا د مینوال جنازه اخلي او پر هډونو یې مقبره جوړوي. عبید الله جان کنداری په خپل هنري ژوند کې تر 2000 زیاتې ژغیزې سندرې په میراث پرېښي خو د ګوتو په شمېر تصویري رسنۍ د افغانستان په ملي تلویزیون کې خوندې دي.
سات لاس بجی او دیرش دقیقی شوی توجه کری در سات لندو خبرونو تا چی سید کمال شاه عارفی عبروی.
افغان ولسمشر د سیمیز ارګانونو خپلواک ادارې ته دوه اونۍ وخت ورکړی چې پر حکومت او ولایتي شوراګانو د نظارتي رول په اړه خپل وړاندیزونه د ولسمشر دفتر ته ورکړي. له ولایتي شوراګانو نه د څارنې د سل په اړه د غبرګونونو په لړ کې د کندوز ولایتي شورا هم نن خپل دفتر وتاړه. د کندوز سیمیز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې دوه ماشومان د انسان تښتونکو له منګولو څخه خلاص کړي دي. د هند د بهرنی چار وزیر په یو درې ورځنی سفر چین ته ولاړه او ټاکل سوی په خپل دې سفر کې د چین د ولسمشر شی جین پینګ او د دې هیواد د بهرنی چار وزیر سره وګوري. امریکا او متحدین ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په عراق او سوریه کې اووه هوایي بریدونه کړي دي. د اسلامي دولت ډلې یو ویډیو خبره کړې چې د جاپانی خبریال کینجی ګوتو وژل کېدل شي. زرګونو شیعه مسلمانانو پرون په پاکستان کې د هغو یو شپېته کسانو د وژل کېدو په اعتراض مظاهره کړې وه چې د جمعې په ورځ په یوه جومات کې قرباني چاودنه وسوه. او د بیلاروس په پلازمېنې مینس کې د اوکراین د شخړو د هواري په هدف د سولې خبرې له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسېدې.
تاسیز مشخل آزادی رادیو اوری د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې هم مخکښ شزي همدارس د ژوند رنگونه هم لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نعمت الله مینوال هلمند ولایت لیکي وای ځوانان درګرد د کار لپاره ایران او پاکستان ته ځي. ولسمشر دې ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. عبدالسمد له هلمند ولایت لیکلي دي چې د هلمند ولایتي شورا وکیلانو د نظارت د اخیستو په خاطر د ولایتي شورا د دفتر دروازه بند کړه. محمد حسن علیزی لیکلي البته د بلخ ولایت له چمتال ولسوالۍ څخه وایي ولسی جرګه باید د ملت خلکو سره جفا ونه کړي او شو خلکو ته رایه ورکړي چې منظور یې د کابینې غړي دي. تاسیز مشخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونی در سهار پا و بجه پیلیجی او در ماشام تر و بجو دوام کوی. در ماشام لو بجو روست پا هم دغا سپا در امریکا شغ آشنا رادیو خبرونی اوریده شید.
دجوند رنگونه
سینوم چه ده؟
زمانم از حق
عبدالحق دی کم زای
دی لوگار
دا مخی تا دی چی
اواسی
اواسی؟
وا
دا خلکو ته خو لک تشریح کده چی دی
دا خو سیده خرڅوي بازار کې
دی کیک غوندې چیرې لري دا چی شنه جوړیږي
دا لجوار جوړوش کې جوړیږي
پله جوړوي بل څه کې جوړا
خپل جوړو تا کې
تی په خپل جوړوي
هو ځ خپل جوړ
نو اتاق کې څنګه کورته نه ځي
نه کور کې نه ځو بیا ما افسر لای ځو له خیره
لوګر تم افسر لای ځي
وو
لوګر خو نګدې ده کنه
نه نه ده نه ځان ته خروار له سوالي ولایت هم لوګر ده
کا 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 ول سوالی کیه
وو کارونه د ستوري غا واور پرتی د ډیر
دغه څه مواد په کې استعمالي کی کو وای
خو دې ګران غړيږي سوډا ورچو بیا غړي او شیدو کې په خواتي تر اباسه
ځازي نظر نس د کوم خو د سیراته وای چې فرزن اول څه کوي به څنګه جوړوي
اول وړه لندو بیا په شیدو کې په هغه کول لندو بیا ورن اباسه بخاري تماشینه ده بیا اباسه په غړې کې غړوي اته بیا تر اباسه بازار
دا د دې دکړی چانه دی
دا هم زکړی خپل کور کې دی
کور کې یعنی کوم څوک هغه چیرته زکړی وو
خپل هم زکړی دی ما خپل نجاش کا
کا یعنی یو ډول دا ډیرو په خوانه د کار کوي
وو لډیر مخ کې کار کوي لمر چای خرته لو وساغه ټاپ سو دا کو کار نسته
نو ولی هغه کې ګټه نه و
نه ګټه و کې خو وس ډیر سو سل یم نیم سل په کې پات کې دی
اوس دې کې څو درته پات کې
دوه سو یم نیم سل درې سو داس کې پات کې
دی ورځي مسل یو نیم سل خوم کم دی کنه
وو کنه کارونه نسته چې شو کار ستنه بل کار ستنه
د دې خوان څنګه د خپل دی خوخیږي کنه
وو دا خوندور خوندور شایله
خوند چې دا ورته دی چې اوردونکو پیږي
خوند غیا د چې ولا کده سم خوند دی یار لګوخره
نه ما خو خوړلې دی خو دغه کیک او روټ تا ورته خوند دی کنه
وو غاسی ده
وو خا نو پاس دې دا غم ور باندې اچولې دا څو ورته وایي دا کنځلې هم دی کنه
وو غم دی
کا نو خپل اخري کله کله
وا
کار سره د څنګه راضیه
وا کده زری دم خو شکر ده
دلته غاله ولاړ نو داسې خلک اخلي که خپل پام روان وړي نو چی په ګوري
نو خو غوړته کوه وسی دا وسی دا تازه د خانګی ده واته اخلي
هم داسې خوشاله اوس ډیره مننه
تاسو
مخکخه خزي
احمد شیبرم پری پروگرام کې مو هر کله کوم دا ونی د ستوک زما میلمنه ده چې د سیاست مینوال افغانانې هم شیخ مخه او پیژنې او لیکوال هم د دې آثار سره آشناوي صفیا صدیقی زما میلمنه ده د مخکښو شوزو پری پروگرام کې به لومړی یو عمومي پښتنه لته سو وکم سیاسي د ګرته موراته ګرانه او کپو ادبي د ګر کې مو د پیل هڅه ګرانه وي
زه فکر کوم چې دا دواړه یو بل سره تړلې دي او هغه چې دا کې هم چې زه فکر کوم دواړه سره تړلې وو خو هغه خوږ ژوند او هغه خوږی شی دی او هغه خوږ دبر د ګر بخنه غوړم چې د مبارزې لپاره ډیر زیات سړی ته خواږه ورکوي هغه ادبي د ګر ده ځکه سیاست کې نوسانات ډیر زیات دي کله سړی پورته شو کله پس مکه ولېږي خو ادبي د ګر کچیر سړی وکړن ریاضت کی کچیر وکړن وفادار اوسي ادبيات ته ادب ته زه په دې باندې باور لرم چې ډیر خواږه او ډیر تپکی پرته دي چې نور سړی شریکولای شي
نو کراشم ستاسو سیاسي مشکلات وته لکه څنګه چې تاسو ویل نو صنعت لري کې دې شي چې په تیرو انتخاباتو کې د وی مرستيالي کاندید په توګه یو مشکل د مخکښ شوزو د پروګرام لاوریدونکو سره شریک کړي
البته من هیڅ یوه خزي سنټو یو مسټ په ماکی با دا غریزه لري کوي چې سره کله کله څه فکر کوي خو به نه جګړه کارونه هم کولای شي خو کله چې سره عملی دګر تلاشي یو خزي سره زنانه برخورد کوي چې ما سره هم من هیڅ جمهوریت ریاست یو کاندید د دوه هم مرستياله ما سره هم ډیر زنانه برخوردونه شوې دي چې کله چې رعایت شي هم د اوسم خندار زی او خپل دوستانو ته او د ادب مینوالو ته ټول ته زده زیره ورکوم چې ما په تلونې مو میاشت کې چې کما ټاکنیزه مبارزه وکړې او ما کتاب لیکلای او بیا هغه وروسته چې کله دوه هم دین سره یو ځای شو هغه برخه مې بشپړه کړې ده زما د دې لپاره خوښ ده چې ټولو ځانونه کاندید کړي وو، ټولو ډېرې ښې تجربې، ډېرې جالبې تجربې وې په دې انتخاباتو کې. ولې کېدای شي اکثریت به نه یې لیکلي، خو زما هماغه کومه مینه او علاقه او کوم هغه زما د ژوند اصلي موخه چې ده، ما وشکړی چې زه خپل کتاب ولیکم، په دولس ورځو کې ورته کېناستم، ومې لیکم، بشپړ مې کمپوز کړی مې هم ده، چې انشاءالله هغه به زه مینه والو ته خامخا ورسوم. او دلیل دا و چې زه یوه ښځه وم او ما سره ډېر زنانه برخورد شوی.
تاسو ویل چې شاید اکثریت کاندیدانو کتاب نه وی لیکلی، لکه څرنګه چې د ازادي راډیو له لارې معلومات لرو، تر اوسه ګمان نه کوم چې کوم کاندید حتی هڅه کړې وي چې خپل خاطرات ولیکي. خو کراشو دا خو ډېر په زړه پورې کتاب وي او باید هم وي. څرنګه د کتاب لیکلو ته مو څرنګه فکر شو؟ آیا د تاریخ په حساب غوښتل سي یو مستند شی ولري او کنه خپلې تجربې مو پکې راخیستلې؟
ما یو تقریبا درې سفرنامې یونلیکونه لیکلي دي چې را سره شته دي، په وخت مې دا جوړ کړي. دا ځلې کله چې زه د سیاسي ډګر کې، البته مخکې هم په پارلمان کې وم، کله چې انتخاباتو ته جمهوري ریاست ټاکنو ته ودرېدم، نو په دې وخت کې مې ولیدل چې ډېر تفاوتونه موجود دي چې یو ښځې او نارینه ترمنځ. او بل دا چې اکثره نارینه به داسې فکر کوو چې خو بس خیر د ښځه ده، نو پروا نه لري. او حتی دا چې کله کله به مې داسې کتل چې ځینې دوستانو به داسې فکر کوو چې زه د دوی د برکته په یو سپین موټر کې ناسته یم، سره دې چې ما نن هم چاته خبره وکړله، مالما د پنځه کالو لایسنس مې په جیب کې ده، هغه د خلکو خبره. نو چې لایسنس لرم ښکاره خبره ده چې موټر مې هم درلوده او په دې هم پوهېدم چې څنګه ډرایو وکړم. نو داسې به هغوی به داسې فکر کوو چې زه یوه ښځه یم، دا موټر هم زما لپاره زیات ده. چې زه واقعا دې ته وهڅېدم، داسې فکر مې کوو چې دا خلک غواړي صرف په سمبولیک لحاظ د ښځو د نامه نه استفاده وکړي. او یا مثلا هغه څه چې یو د ښه خاطر زمن حیث د ښځې لرم، هغه دا ده چې یو دې کسانو به جناب ارسلا صاحب ته ویلي چې ستا سره ښځه ده، مونږ فکر نه کوو چې دا د څوک رایې ده. یعنی حتی داسې مفکوره هم موجوده وه، او دا مفکوره هم خلکو تر ارسلا صاحب پورې یا تر کاندیده پورې هم رسوله، چې متاسفانه دلته ښځو ته یوازې د ښځو په سترګه کتل کېږي، نه د یوې متخصصې په سترګه، نه د یو سیاستوالې په سترګه، نه د یو ادیبې په سترګه، نه د یو شاعرې په سترګه، نه د یو حتی اقل یو قومي مشرې په سترګه. ځکه که مونږ قومي مشران لرو خو په ښځو کې هم لرو. همدغه ښځې سیاسي ډګر ته راوځي، دا ښځې ادبي ډګر ته راوځي، دا ښځې په ډېرو سختو وختونو کې د خپل کورنیو، د خپل ټولنې، د خپل وطن د خلکو سره خواخوږي کوي، ډېرو مشکلاتو کې خلکو سره مخامخ کېږي. حتی مونږ تاسو په دې باندې پوهېږو چې تاریخ په اوږدو کې ښځو د سولې په راوستلو کې پړونه غوړولی ده نورو ته. مثلا دا چې د دوو قومونو د دوو کورنیو ترمنځ جګړې کېږي، ښځو په کې ډېر ښه رول لوبولی ده. او اوس په سیاسي ډګر کې هم مونږ ولیدل دغه وزیرانې چې ده اوس معرفي شوې ده پارلمان کې، چې ښځې دي دغه ښځو رایې اخیستې، ښځو خلکو ته ودېدلې، خلکو ته وعدې ورکړي، خلکو ته خدمتونه کړي. دا باید په پام کې ونیول شي.
د دې لپاره چې ستاسو په وینا ښځه په افغانستان کې یو سیمبولیک حیثیت لري، له دغه سیمبولیک حالته د راوتلو لپاره د ښځو ونډه باید څه وي؟ دوی باید څه وکړي څو خپل حق ترلاسه کړي په ټولنه کې؟
تېر څوارلس کاله د افغانستان د ښځو لپاره ډېر یو طلایي چانس و. مثلا مونږ اوس ډاکترانې لرو، ماسترانې لرو، مونږ ښځو ته خپلو بچیانو باندې مصارف وکړه، دوی باندې پانګونه وکړه، خارج ته ولېږل، شخصي پوهنتونونو، مکتبونو ته ولېږل. مونږ په دې باندې پوهېږو چې ښځو تر ډېره حده پورې هغه څه چې باید کړی وای ویکل، یعنی په شخصي لحاظ باندې، نه په دولتي کچه، نه په سیاسي کچه باندې. د پرمختیا لپاره امکانات موجود وو چې یو د ښځو واقعاتو نه استفاده وکړه. او زه د کورنیو نه دا هیله کوم چې د خپلو بچیانو لپاره همیشه ټول هغه امکانات چې خپل زوی ته غواړي هغه خپل لور لپاره هم برابر کړي. نو زما هیله دا ده چې کورنۍ په ګډه سره لاس ورکړي، او بل ته فکر وکړي چې کوم یو ډېر مستعده ده، آیا لورې استعداد لري که زوی لري، هر یو چې لري په مخې پانګونه وکړي.
سفیجن سریقي، که چېرته ښځې او نجونې په افغانستان کې په خپله یو سازمان ولري یا یو انسجام ولري، که سازمان هم نه لري، فکر نه کوي چې دوی به دغه خپل حقونه ترلاسه کړی شي؟
شته دي داسې منسجم ګروپونه، شته دي یو حده پورې، ولې زه فکر کوم چې ښځې په اقتصادي لحاظ باندې هیڅکله خود کفا نه دي. په یو ډول نه یو ډول دوی په نارینه وو پورې تړلي دي. او نارینه معمولا کوشش کوي چې د اقتصاد هغه فیصله قبضه کړي دا یا واجی چې دې په خپل لاس کې وي. بنان زه دا دغه مده هیله لرم چې ختی اول په اقتصادي لحاظ باندې خود کفا شي. کچېرې اقتصادي خود کفایونه لري هغه نشته په سیاسي لحاظ باندې په سیاسي نظر کې خي وځلي.
بله صفی ستقی مننه چې د مخکښو شزو په پروګرام کې ملاحظه جوړو سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم زړه لکه مننه کوم ډیر خوشاله هم چې زلن د ازادۍ راډیو ملمنه خونه بلکې د تاسو سره ملمنه وو.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلام. نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو د کابل بالا حصار ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګم رشیدی به درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، کله چې هم تاسو د بالا حصار نوم اورئ نو حتمی به مو په ذهن کې یو لوړه او برجوره کلا رانځوريږي. بالا حصار یو ترکیبي نوم دی چې بالا د لوړ او حصار د کلا معنا لري. په پخوانی وختونو کې به د وخت حاکمانو په هر سیمه کې په ویل وړي غونډې سره کلا جوړوله او لیا د کلا څخه به یې ګرچاپیره خندق وه. دغه حاکمان به په همدغه کلاو کې اوسېدل او د ژوند ټول سهولتونه به یې همدلته برابر کړي وو. د دغه بالا حصارونو دیوالونه بر ډیر قوي او غښتلي و. د دیوالونو سره تړلې ستر برجونه هم لرل چې د څوګیدارۍ لپاره به ترې کار اخیستل کېده او ګرچاپیره ترې یو ستر خندق هم وهل شوی و چې د خطر په وخت به یاد خندق لو بو ډکاوه تر څو د حمله پر وخت دښمن په اسانۍ سره کلا ته نږدې نشي. د هیواد سربیره د سیمې په یو شمیر هیوادونو کې ګڼ شمیر بالا حصارونه شته چې د وخت حاکمانو به یاد بالا حصارونه د دفاع او سر لپاره کارول چې تر ډیره به پکې نظامی ځواکونه او حاکمان اوسېدل. د افغانستان په هرات، غزنی، هلمند، بلخ، ګردیز، خوست، کابل او په یو شمیر نور ولایتونو کې د سلګونو کلونو پخوانی کوچنی او لوی بالا حصارونه شته چې ځینې په بشپړ ډول تخریب شوي او ځینې نیمه تخریب شوي دي. په یادو شوو بالای سرونو کې په یو شمیر کې عامه خارونه هم موجود و او ځینې یوازې پوځي کلاوي وي. د کابل ښار د جنوبی برخې په څنډو کې یو لوړه او پخوانی کلا چې ځای ځای نړېدلې ښکاري. د دیوالونو ډېری برخې تخریب شوي او د ځینو نړېدلو دیوالونو پر ځای سیم خاردار پروت دی تر سترګو کېږي. دا پر غونډه جوړه شوې پخوانی کلا چې ځای ځای تخریب شوي وران شوي دیوالونه د دې گواهی ورکوي چې سلګونه کال پرې اوختي د کابل بالا حصار په نوم یادېږي. ویل کېږي چې دا کلا د میلاد له 2 مینه تر 15 میلادي پیړۍ په حدودو کې جوړه شوې ده. د کابل بالا حصار چې ځینې د بالا حصار ښار بولي شاوخوا 4 کیلومتر مربع مساحت لري او په بیلابیل وختونو کې په داخل کې ودانۍ جوړ شوې دي. د بالا حصار ځینې بهرنی دیوالونه د تیګو، خټي، چونې او ګچونه جوړ دي او په ځینو ځایونو کې پکې د تکیه لپاره د لرګي تیر او کله کله د دې د پاسه په خښختي لګول شوی دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ښارونو او تاریخي آبادو رئیس مهندس عبدالحد عباسی وایي د کابل بالا حصار لمیلاد څخه وړاندې آباد شوی دی.
بالا حصار د برونز د دورې پورې ارتباط لري، یعنی د هغه زمانه څخه راپېخوا بالا حصار کې خلک ژوند کاوه. د بودایانو په دوره کې هم د څخه استفاده شوې ده چې ممکن دلته هم یو بودایي لوی بودایي معبد وي. وروسته د انګریزانو چې شکست وخوړو بالا حصار ډېر ځین نه ولیده، بالا حصار یې تخریب کړ او هغه یې منهدم کړ. همدارنګه د مغولو په وخت کې هم د بالا حصار نه استفاده کوله، بعضی ساختمانونه د هغې په وخت کې هم جوړ شوي وو چې متاسفانه په جنگونو کې اکثره د مانی تخریب شو. د نادر شاه په وخت کې هم په بالا حصار کې بعضی مانی جوړ شوې چې دا غنه خست پاده کېدله، او په اخرو وختو کې چې بالا حصار جوړو د نظامی سیاسی اکاډمی پکې حالت فعالیت درلوده. خصوص زلی بالای سر ته زیانونه ورسیدل. د ساور پومنی ته کې هم بالای سر زیان ولیده، او همدارنګه د مجاهدینو در اتاک سره هم بالای سر منهدم شو. کوم ساختمانونه چې هلته وو هغه ټول د منځه لاړ، او دیوالونه د دې هم تخریب یا نیمه تخریب شوي دي.
د علوم اکاډمی په خوانی غړی پوهاند رزقی نړیوال وای چې د بالاحصار کلا د ننه یو پخوانی ښار و. نو موري د بالاحصار د تاریخ په اړه وای.
تاریخ ادا کوي چې بالاحصار ښار و. ښار کې مدرن قصرونه موجود دي، ښار کې حرم سرایونه موجود دي، ښار کې ارګونه ارګ موجود دي، ښار کې د مراجعینو لپاره مثلا موجود دي چې عام رعیت ته یو پاچا ګوري هغه موجود دي، په ښار کې حمام موجود وي، په ښار کې باغونه موجود وي، په ښار کې مذهبي ځایونه موجود وي. مهم شی په ښار کې دا دی، په ښار کې حصار موجود وي، بارو موجود وي، ربز موجود وي، او د دې په خوا کې خندق موجود وي. مونږ استحکامي ښار هغې ته وایي چې دغه استحکامي عناصر ولري، هغه د بالاحصار ښار ټول لر. د مثال په توګه باندې بالاحصار کې عمومي جاده موجوده وه چې دا عمومي جاده د دې مثلا اردو بازار په شکل و، او دا اردو بازار د چې د شاهشاهي د دروازې نه مخامخ سړک تللی و د غزني په دروازه باندې. یعنی بالاحصار لاندینۍ برخه، لاندینۍ بالاحصار په دوو برخو شو، په منځ کې سړک تېر شو، په سړک په شمالي جنوبي برخه کې باغونه او دغو. نو دا په خپل دې ته اردو بازار دی. اردو بازار معنا دا ده چې ضرور نو چې سړی کابل ښار نورو برخو سره کوشي، ټول مواد هلته موجود، کلیسایان دلته موجود، تقریبا د حدود 50 کوره دوی درلودل، او په دې کې ځانته یو قسمت یې ورکړی و. هلته کلیسا په خپله موجود وه چې ډېر په خپل وخت باندې ډېر ښایسته کلیسا تعمیل لرو. نو بنا دلته بغیر د دینه ملکیان هم موجود وو.
دا چې د تاریخ په اوږدو کې د کابل بالاحصار څو ځله تخریب او نړېدلی په اړه یې نړیوال وایي.
په خپله بالاحصار نه یوازې بشري افتونو دوران کړی دی، بلکې طبیعي افتونه هم بالاحصار دوران کړی دی. د دې جملې نه په فکر کوم چې په نهه هجري پیړۍ کې په کابل کې زلزله وشوه. نو د دغه زلزلې په حساب باندې د بالاحصار ښار ډېر زیاته قصرونه هغه ټول د خاورو سره خاورو شو راودېدل. د زلزلې نه وروسته په خپله په دې کې د بابري شهزادګانو د خوا نه د بالاحصار د نیولو دپاره جنګونه وشو. په دغه جنګونو کې که څه هم د آبادۍ هم کړې وې، ورانۍ هم پکې راورته کې. د هغې نه وروسته دلته په خپله په پاسنۍ بالاحصار کې د باروتو مخزن هغه اور واخیستن، انفلاقات پکې وشو. د دغه انفلاقات په واسطه باندې هم بالاحصار خراب شو. ډېره مهمه دا ده چې د کیونالي د قصد په حساب باندې چې د هغه د وینو قصد اخیستلو باندې انګریزان چې د بالاحصار نه وتل، نو دی په خپل د بالاحصار ښار ټول آبادۍ سره خراب کړي. او واسطه چې پاتې شوي وي هغه دا تنظیمي جګړو کې هغه په دې کې وران شو چې اوس په پاسني بالاحصار کې فقط هغه پاس یوه معنی ده چې په نامه د کولای فرنګي په نوم باندېږي، او یو څو ودانۍ نور پاتې کېږي. نو په کتنی بالاحصار کې د ترین آبادي د پخوانۍ نه دي پاتې.
د همدغه بالاحصار د تاریخ ودانۍ او د جوړښت په اړه مو د افغانستان د علومو اکاډمي غړی څیړندوی حبیب الله رفیع وغږوه. نوموړی بالاحصار یوه تاریخي او مهمه کلا بولي.
هغه وخت چې کابل دیو کلی بڼه درلودله، د بالاحصار ودان شوی و ځکه د یو لوړ ځای و، او د حفاظت دپاره کار ترې اخیستل کېده. تاسو پوهیږئ چې حصارونه بالاحصارونه په شرق او په دې شرقي هیوادونو کې د ښارونو د پلازمینو د ساتلو لپاره جوړیږي. په همدې اساس د افغانستان لومړنی بالاحصار چې جوړ شوی هغه د بلخ بالاحصار دی چې د یما په وخت کې جوړ شوی دی. بیا وروسته د هیواد په نورو برخو کې کله چې هرات پایتخت و هلته بالاحصار جوړ شوی، د غزنی چې پایتخت و هلته بالاحصار جوړ شوی، او بالاخره د کابل بالاحصار هم کله چې کابل په ښار اوښتی دی بیا هم د بالایسار د ښار ساتنې لپاره جوړ شوی، او کله چې کابل شاهانو په کابل کې پاچاهي درلوده، کابل د پلازمینې پایس و، او د پلازمینې د ساتلو لپاره دوی بالایسار هم له سره جوړ کړ، آباد یې کړ. په دې ترتیب بالایسار جوړ شو، ورسره دا دیوالونه هم و، او دا د کابل د حفاظت لپاره و. بیا جنگونه وشول، عرب دلته راغلل، او د هغو سره جنګونه وشول، خرابۍ پکې راغلې، لیکن بیا هم یوه برخه دیوالونه او بالایسار پاتې شول. کله چې د احمدشاه بابا په وخت کې تیمورشاه کابل ته راغی، هغو دا دیوالونه هم ترمیم کړل، بالایسار یې هم ترمیم کړ. بیا کله چې دای پاچاهۍ ته ورسید، په خپله یې پایتخت د قندهار نه کابل ته را انتقال کړ په 1906 کال کې، او دلته یې په کابل کې بیا د سره ارګ دلته جوړ کړ، او دولتي تاسیسات یې جوړ کړل. بیا د ده کورنۍ هم دې بالایسار کې خپل حکومت ته دوام ورکړ، څو چې بالاخره په 1809 کې انګریزان کابل ته راغلل. د شاه شجاع سره هغوی بیا هم د بالایسار نه د پایتخت پیس کار واخیست. دی
د کابل بالاحصار شاوخوا 4 کیلومتره مربع مساحت لري، او په بیلابیلو وختونو کې په داخل کې ودانۍ جوړ شوې دي. په اړه یې حبیب الله رفیع وایي،
په 1940 کال کې چې مجاهدینو د دوی په ضد پاڅون وکړ او په بالاحصار یې حملې وکړې، انګریزان پکې مات شول، او بالاحصار هم ډېرې ورانۍ ولیدې، او بالاخره انګریزان مجبور شول چې د 1940 کال د جنوري په 6 نېټه کابل پرېږدي او له کابل نه ووځي. نو دوی ووتل، او د افغانستان حکومتونو بیا هم په بالایسار کې دوام وکړ. لیکن کله چې انګریزان دوهم ځل راغلل، دوی بالایسار ته اور واچوه، او هغه یې د خپله نظره یو بدشګومه ځای بالر، نو په دې اساس یې وسوځاوه.
قدرمنو اوریدونکو، موږ بالاحصار ته لاړو. هلته مو د بالاحصار د ګارنیزون ټولي له قمندان فرید حکیمي څخه وپوښتل چې په بالاحصار کې اوس څوک اوسیږي، او د بالاحصار اوسنی وضعیت څه ډول دی.
په بالاحصار کې داخل زمونږه امنیتي سیستمونه موجود دي، لکه د حمایه لوا کنډک دلته پروت دی، سپیزم کنډک دی، او بل د دریم کنډک دی، اول لوا، او فعلاً مونږ د څلورم کنډک د انجینری ټولای چې دلته په بالاحصار کې موقعیت لرو، ګارنیزون د بالاحصار د بل پلاس کې. فعلي وضعیت داسې ده چې دیوالونه یې غورځېدلي، زیاتره ځایونو کې خلک اته ګشت ګزار کوي، که چېرته زمونږ منصوبین د اردو نه وي، نو بالاحصار ډېر دیوالونه شاوخوا ته ډېر ټیټ ټیټ دیوالونه، دا څه د اوبو زیبونه تیر کړي چې دیوالونه د اولیدلو په حالت کې دي، او بل خوا ته یو خوا ته دیوالونه شته، بل خوا ته هیڅ دیوال نه لري سیم خردار پروت.
قومندان فرید حکیمی وایي چې تر اوسه ډېر کم څېړونکي راغلي چې له بالایسار څخه یې لیدنه کړې ده، او په دې وروستیو کې دوی ته مکتوب راغلی چې په نږدې راتلونکي کې به نړېدلي دیوالونه ورغول شي.
دلته چې کوم شاه په وخت کې یرغل شوی، دلته معمولا زیاتره نظامیان اوسېدلي، نظامیان اوسېدلي هغه تاریخي ځایونه چې نظامیانو هغه شته دي، هغه نور داسې کوټې نه دي پاتې ټول ویجاړې شوي. د فرانسویان په همکارۍ یو موسسه ده چې دا شرکتونه داخلي ورسره دي، سبی مونږ ته یو کس راغلی چې مونږ غواړو چې د جوړ کړو، بیا مونږ ممانعت ونه.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت تاریخي ابداتو او تاریخي ښارونو له رئیس څخه مو وپوښتل چې د کابل بالاحصار د ترمیم لپاره تر اوسه څه شوي، او پر راتلونکي کې څه پلان لري.
یا پروژه سازی شوی ده، مونږ سره مونږ مشترکان د آغا خان د فرهنګي بنیاد سره مشترکان مونږ پروژه سازی کړی ده، د اسناد آماده دي، ان شاء الله شغل به ترمیم شي.
پر یاد کلا د درنو جګړو، یرغلونو او وژنو لسګونه پیښې راغلي، وینې پکې بهیدلي، او د ډیرو ککرۍ پکې هواري شوې دي. که چیرې دغې اوسنۍ ورانی کلا ژبه لرلی، نو د لویو پیښو تر څنګ به یې د بې شمېرو نورو وړو وړو پیښو حال هم راته ویلی وای.
درنو ملګرو، نننۍ خپرونه مو په همدې ځای پای ته رسي. تر بیا ښې چارې.
Okay. روان دا لمبا خلی او جاڑی سلگے سلگے روان دا لمبا خلی او جاڑی پتلو کے پشا گوری پتلو کے پشا گوری جا زاخلی او جاڑی سلگے 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 روان دا لمبا خلی او جاڑی چڑو پسو کو بیائی چڑو پسو کو بیائی دشند پسرنو میں نام آخلی او جاڑی دشند پسرنو میں نام آخلی او جاڑی پتلو کے پشا گوری جا زاخلی او جاڑی سلگے 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 روان